کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات پکې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو مهاجرت به په بېسارې ډول زیات شي. د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس ځینې خلک په سفر وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکې ده، له هغې سره مرکه لرو.
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیز پروګرام هم خپرو. خو لومړی نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د تېسرات خبرونه اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډمهاله اور بند پای ته رسیږي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي تایید کړ چې نن به د ایران او د لویدیز ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې بیرته پیل شي. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالر مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د دسمبر په 8مه د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نقد مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړي ته به چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالره ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا یې له طالبانو سره د غلي ډیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ یې هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا د دې څرګندونه کوي چې غلي ډیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې افغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیواله کمیټه د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې دې کمیټې د اګست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبانو کابل نیولی د خپلو غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورت روزونکو او د سپورت چارواکو ته ویزې اخیستې او له افغانستانه یې ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصې کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبرلاند ته وویل دا کمیټې دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تېره بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. ټاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 200,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 800,000 ډوزه واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1,000,000 تنو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمن لړن مهاله اوربند پای ته رسیدي. دغه اوربند له پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د ډلې دولس غړي خوشی کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشی شوي دي. د اصل بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کېږي. زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک چې دغه موضوع له نږدې څاري وایي چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وغځېږي.
داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دې باندې خبرې اترې په مخکې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دي به دا خبرې په مخکې بیا.
د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپایي ټولنې ډیپلومات انریکه مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب میلی د روانې اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیره اونۍ د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگټن خبرداری ورکړی چې تهران به پرېږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مند چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناتو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کېدی شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کلکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړو مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. واشنگټن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
له نوریاس نوری مننه چې خبرونه در واورول. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12 پښ نیوي اوري. ساعت 12 بجې او 8 دقیقې دي. د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه دی چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څلو په یو من غړل په یو لس روپیه یو بوجه وړي په 2300 من کار غریبینو لر مخ کې چې دولت اشرفین دولت کوم غ درس 200 کا دولین څو کار کو دولت څه کې چې چوک تر اغلم ما د بور ز کار کله نشته کار غریبینو څه کو کور د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سار ز ډوډۍ وسم کور ته بیګه ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلک کوم سمه بېکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بېګا کې سما سل روپۍ کار وکړه سل روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نه سما لاړ شي آتمان سي بېکاري خو دېنه غلام کېږي بلم کېږي چې حیوانان بچیان دېنه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بې ساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بې ساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یوه ناوړه بشري بحران په دور شل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتر چې له خبریالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت شته چې د دې بحران مخه ونیول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم د رامنځته کولو او د نغدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په وروستیو کې لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 یې غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو له مخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداری ورکړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بسار فقر، بیوزلی او د مهاجرت زیاتیدو له خبرداریو سره سره په افغانستان کې له نسبی امنیت وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له امله سفر نشوای کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال سخت دریځې له هم ګواښ بلل کېږي خو له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤولان وایي خلک به په ټیټه کرایه بیلابیلو سیمو ته ورسوي. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ولیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباول مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتي خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمینه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول په خوار رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته په کې جالب خبره دا و چې هلته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي خو د ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورتي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورتي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر اوس مهال د افغانستان هر ځای ته کولی شي سفر وکړي.
نظر برنامه قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړی کومې کرایې چې کړي هماغه کرایه موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت ښکلې سیمې په نښه کوو، بیا د هماغې په اندازه له خپل مشتري پیسې یو څه ډېرې
اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس د خبرونه کې د شوزو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
په روانه خبرونه کې په نړۍ کې د بندي خبري اعلانو د شمیر د زیاتیدو په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت سیمه چارواکي وایي د کلپ بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تر ټولو لوی سوداګریز بندر دی، ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مالی وزارت وایي دغه بندر پرانستل به د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. مالی وزارت دغه راز وایي چې دغه بندر پرانستل به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم مثبتې پایلې ولري. د کلپ بندر په هرات کې له تورغونډۍ او فاریاب کې لاخینی بندر وروسته د افغانستان او ترکمنستان تر ټولو ستر سوداګریز بندر دی. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په دغه ولایت کې تولید شوي د ستروسو 45 ډوله چې پکې مالټې، لیموګان او نارنج شامل دي نندارې ته وړاندې کړل. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې دغه میوې پرون چهارشنبه د جلال آباد ښار د ملي باغ مرکز په هغه یو ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی وو. عبدالستار محمد د ننګرهار د کرنې رئیس وایي ستروس لس ډوله دي او د دغو ټولو ډولونو د کرلو لپاره د ختیځو سیمو کرنیز ځمکې مساعدې دي. د ننګرهار د ملي باغداري مرکز اته برخې لري چې پکې انځر، خرما، ستروس، زیتون او څو ډوله نورې میوې تر زراعتي تجربو وړاندې دي او تازه د میوو نور ډولونه هم دغه مرکز ته راوړل شوي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان کرنې وزارت د هیواد په شپږو زونونو کې د کرنې او باغداري ملي مرکزونه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو اماراتي درهم 26 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1120 افغانۍ، زر پاکستاني کلدار 1520 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې سش کال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت په بيساري ډول زیات شوی دی چې په محبسونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې زنداني دي او هند او مکسیکو هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان پکې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر درکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 293 تر رسیدلې چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زندانی دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې زنداني وي، چې په دغه هیواد کې په 2021 کال کې 50 کسان زنداني دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د شمنو یو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبریالان په محبسونو کې دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسېږي. په دې هېواد کې د فبروري د لومړۍ نېټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زنداني شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی دی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي، بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زنداني دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی دی چې په هانګ کانګ کې خبریالان سشکل نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. دا شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زنداني کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیه او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران یې په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د ځپل د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي، چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال 19 داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د سږ کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وشل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبریالان تایید شوي دي چې داسې وشل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی.
و هم اوریدل چې په نړۍ کې د هغو خبریالانو شمیر زیات شوی دی چې په بندیخانو کې دي. د افغانستان د ښځو د روزنې مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. اغلی حسن سرژنۍ جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د ښځو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوې او چین څخه څلور نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی او ولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه؟ احمد تکل پلوشې حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې دي. اغلی حسن په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات که دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه سوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ سوې هغه کانفرنس د ښځو څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلاتفارم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړه وسه د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیره و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووید بندیزونه سي دي پروس کال د برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې هم د حالات ده. نو غته پر اول خو زیدي دوستانو سره فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلري نه لري. دا ټول میرمنی
تصادفا پلوشه جانې همدا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري او ځنګلتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته سه چا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه پر اتاک باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې څه قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصیه په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا هغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما د تغییر د پاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کوم سمای درکه وو هغه لاره نه مثلا منګ دوه کاله مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری اموزش یا د خونې ما د سرته ورسوله
یا په لوسه جنې او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د خځو د روزنې مرکز دا د طالبانو له واکمنې دوروسته اوس هم تفعال دی
فعالیت مونږ درلود زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فری سی وو د ځینې ادارو فری سی وو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو او مونږ به دواره دې ته ځکه چې دا بالکل د ښځو یو مرکز ده مونږ نارینه ډیر کم کارکونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي اما متاسفانه په زیات ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کوي لسی ماګر مونږه پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږه خزینه کارکونکو کې اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشویش خبره ده نه تنها د دغه دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره کومه نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی
د هیلری کلینټن د جایزې ګټونکې پلوشه حسن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده
احمد همدر له لغمان نه دا نن سبا چې د ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګې سره مخ دي واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له مولس لډیر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده د برګر دمرست هم کوي خو دغه مرست هیڅ دې نه نیسي کنه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسیږي مستحقو خلکو ته رسیږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومیږي په دې چې مرسته شوی او کنه ده نو زله ټول نړۍ والو نه دا خواهش کوم دی یو لسی وګړي په هیڅ چې موږ سره دې دا ډالر په سیتو دو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او ور کړه یو شي کلا فرصه ولري
زه محمد بن من ولایت ته خبرې کوم دا مرسته چې لمن ترغلي دي دا د شهر د خلکو د الله ورځي ټول ځای د طالبانو سره الله طالبانو دې خپل پر شاخګانو ګرځي بعد هغه شهر خلک ټول د لوږې سره مخ دي هیڅ هم دلته چاته نه ورکول کیږي د شهر خلک څو چې کومې خواته مخ ونیسي زه د ایمان د ولایت څخه د بولان د سیمې خبرې کوم دلته مرې سره چې موږ مایه د خلک یو موږ په ډوډۍ باندې وخت وخت نه لرو مسته وکړو هر چاته چې ورشه خپل کلیبان دوستان او اسلامي امارات څخه بیا د لوږې ټول چار راکړه بیا د او امر صاحب څنګه دا ویل د موږ غریبانو خواران در بدر نه راووري موږ د مستقسان یو موږ د کسانې چې هغه مخفق ډوډۍ باندې وخت څخه لرو چې مخفق ډوډۍ پیدا کو دوه لاس پرې کې ته لاس پرې کې کوم د غره کم ژوند دی هر چا ته خواران بیا موږ مایه به خاله جوړ موږ ماشات لاره ملکی مایه به یو ماشات هم لاره پاره در بدر سره څوک په کوم خواب لاس چا ته ودرېږي
مزما خبر غوښتنه په دې باره کې د کومکو په باره کې دا ده چې هغه ورځ کومکونه را ووتل هر سړي ته 1500 افغانۍ ورکول شوې. دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول. نو که طالبان څه پوښتنه کوي وایي دا آزاد کومکونه دي، آزاد راوتلي دي، موږ یې ساره نکو یا امنیت نیسو، نور موږ مسؤلیت نه لرو. نو که مسؤلیت دوی ونه لري دا مسؤلیت څوک لري؟ نو دغه بېرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي، هغه معاونان د شورا یا منشیان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی هغه په مقابل کې هغه هم ورسره ولاړ. دا ټولو لاس سره یو کړی دی. یوه کور ته درې کومه کرا وتلي د درونه پرولیس او یوه کور ته هیڅ شی نشته. د غریبو او بې بضاعتو انسانانو دپاره هیڅ شی نشته. تاسو ته دا خبره په ډاډ در کوم چې په ډاډ وایم چې دغه کومکونه چې راووتل واقعا هغه بې بضاعتو انسانانو ته ونه رسېدل.
ستاسو پیغامونه وو. د خپرونې په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 15,000 ډالرو مرسته کوي. دغه مرستې به مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورکول کیږي. هر لوبغاړي ته به چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبرلانو ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې چې د چین له لوري کابل ته نن 2,000,000 نور واکسین ورسیږي. پرون هم د دې هیواد 3,000,000 واکسین د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله یو میاشتنی اوربند پای ته رسیږي. د دغه اوربند له پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. د اروپایي ټولنې و چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ خبرې غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړه چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مند دی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي.
بس دی شکست سکوت.
آزادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د نوربست خبرونه د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدان دی لری کېدلو ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې لکار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کېږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر 1,000,000,000 ډالر پورې کم شي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوجی عامل به میلمنی وي. اوریدونکو ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته پر فیسبوک باندې پر همدې موضوع پرې ایښی دي په دې خبرونه کې به تاسو سره ورسته شریک کړو. لومړی ورځم خپل لومړی میلمنی ته مدینه احمدزی صاحب لمر سره د ټلیفون پر لیکه وصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه لیکي هله ټول اوریدونکو ته. مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع افغانستان.
ډیره مننه مدینه جان چې په دې خبرونه کې موږ سره خبرې کوي. موضوع پر دې ده چې که ښځې له کار څخه بیکار سي دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دا څه ډول تاثیر یا منفي اغیز کولای سي چې ښځې له دندو څخه بې برخې سي.
اول خو په دې بحث وکړو چې په افغانستان کې اوس ښځو ته اوسمهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کار ونه کی او خځې د امر رسانی ته منتظر اوسي. د دې امر رسانی معلومه نه ده چې څه وخت به کیږي او دی وای چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر کار ته چې موږ ځو مثلا وکیل مدافع چې و ما د محاکمین چې اوس ور دي محاکمو ته ورته وایي چې تاسو باید محرم راولئ تر څو چې محرم هم نه اجازه نشته تاسو سره داخل شي. او هغه قضیې شان چې مخکې مثلا ښځو کار کوو په هغه بخښو کې اوسي ښځه موجوده نه ده. یعنی ډېرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ما غوندي او کار نه کوي اوس مهال.
ښه مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه وکیل مدافع وم افغانستان کې چې د حقوقو لپاره مې کار کوو. ډېرې قضیې مختلفې دي چې د ښځو حقوق مې ورکول، زیاتې ښځې وي چې د مېږه د خونوالې سوي وي، زیاتې ښځې وي چې حقونه یې اخیستل سوي وو، غوږونه اخیستل وو، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلفې ورلې. که یو سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برطانیې د ملک نه و، هغه یې په شراب نیولی وو، چا یې قضیه مخته نه وړله، د دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته د هغه نه په ډېر یعنې په مشکلاتو باندې موږ هغه فامیلي مشکلات ماټول په همدې علول چې یعنې ما به د دې نه هغه پیسې چې ونه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بندې ته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل زموږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنې بند شول ټول مکمل، چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. زموږ کنسلټ شول او بیا هغه محکمین چې زموږ جانب مقابل یعنې په دوسیه کې بهم چې مخته وړله دغه ښځې په مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول زموږ ته اوس زنګ راوي. موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل، د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو دې کسانو دفاع کړې، هغه لکه اوس موږ هغه چې دښمني موږ ځان ته اخیستی ده. او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړې، موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی، ولې په مقابل کې د لاسه ورکړله. اوس موږ د سرنوشت په کور کې ټول ناست یو او زندګي په خطر کې ده. زنګونه راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او دوی ته راځي. هغه کسان چې یا قاتلین وو یا په مواد نیوسي وو او د مخدرو ډېر قضیې مې هلته مخته وړلې. اوس هغه کسان زنګ وهي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول، اوس راسئ چې وغږېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف ته نه دا و چې د دوی دفاع وکړو، د دوی حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان شوي دي او موږ ته تهدید دي. یعنی اوس مهال زه په کور کې ناسته یم، هېڅ ساعته دا درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه معاش ته، نه کار ته، هېڅ، فقط په کور کې بې سرنوشت ده چې یعنې حتی وتی نشي د باندې. د دې نه چې خدای نه خواسته د موږ محکمین موږ څوک په لاره کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نشو.
ښه، او ستاسو غونډې نورې ښځې سته چې تاسو یې پیژنئ چې هغوی هم نور وظیفې ته نشي تلای یا له بېلابېلو تهدیدونو سره مخامخ دي؟
او بل همکاره وه چې د ما پرشته کې درس نه ویلې خو موږ بل څه ته اجازه وو. هغه په انګلو کې کار کوو د امریکایانو سره، دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجانې ښځې وي د هالند د مختلفو ملکو. اوس هغه د افغانستان نه چې لاړو دوی ټول د سرنوشت همداسې په افغانستان کې پاتې شول. بیا ریتم همداسې وو، ګواښ کوي چې ته خو د خارجانو جاسوسي دې کوله، ته د خارجانو سره وې، او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سرنوشت دوی همداسې پاتې. یعنی حتی څوک اوس رایه هم نه اوري. مخکې موږ حقوق بشر لودو یا د ښځې ارګان هم لودو لکه وزارت عمر زنان و خشونت علیه زن و، حتی دا هېڅ شي نه لرو، شکایت نشو کولی. چې موږ شکایت وکړو بېرته موږ خپله پکې نیول کېږي. نو د دې لپاره هېڅ یعنې زیاتې ښځې دي په افغانستان کې یعنې مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته. تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي، خاص هغه چې د دوی په خوښه ده. دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دوی فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په مجاهد کې او دوی کمات شوي دي، هېڅ کمات شوي دي، هغه دوی په موږ تداوي کېږي. یعنې حتی مکتبونه تړل شوي دي، تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي. تر شپږم صنف هم چې دي، ابل ما پوښتنه وکړه چې تر شپږم صنفه تر رقم درس دي، درس نشته، ارتقا د ظرفیت اوس خلاص. یعنې یو صنف ته بل صنف ته لاړل، استاد نشته چې درس ورکړي. ښځې طبقې ته هېڅ یعنې دوی وایي چې تر هغو چې موږ امر نه دی کړی تاسو مه راوځئ. خو د دې امر هېڅ معلومه نه دی، وایي چې ښځې باید د کور لپاره دي هم هغه مېړه دي نفقه ورکړي. اوس افغانستان کې داسې کورنۍ دي، اول زه خپله په کور کې نارینه نه لرم څوک راته وکړي. مجبور یم چې زه کار وکړم، ځکه چې زما خپل وران د لاسه ورکړل، دوه ورونه مې ول دواړه شهیدان شول، پراک وو کفلیت کښې د لاسه ورکړل سوی وو. نو د دې لپاره یو زه خپله نه زرهاوې ښځې زما غوندې دي چې په کور کښې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي؟ سرنوشت یې دوی څنګه کړي؟ دا څلور میاشتې ګوره د کور کار د کرایه را ځي، مصرف د کور وي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کښې ټول د سرنوشت ده. حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې د هغه مصرف ما اچولو مخکې چې وکیله وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي، ځکه چې پوهنتونونه بند دي. هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نه شم ورکوی. اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارګانو به هم د ما سره په کور کښې ناستې زما غوندې. خلاص
ښه. مدینه جانې، تاسې دوې خویندې نورې لري او ورونه مو دواړه وفات شوي دي؟
ورونه مې شهیدان شول تقریبا لس کاله کېږي چې په همدغه خوانه شهیدان شول په هغه وخت کښې بمبار کشانو چې کول، او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کښې دي درس وایي، نسلي مې دي.
ښه ښه. مدینه جانې، دغه ټوله د په ټوله کښې که ووایو د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بېکاره سوي دي په ځانګړې توګه څومره بد اغېز کړی دی؟
دا خو ما خو وویل که نه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل. حتی دا چې څوک اوسکمیز ته کار وکړي ورته، یعنی په باور وکړو شعبه په شعبه چې ورته وم ګرځې دغه حقوق هاته د ما یو ماکل ما ته زنګ وویلو چې زه خو په کور کښې هېڅ څه نه لرم، د مېړه تقاوتي ما ته نه راکوي، زه دا څنګه وکړم؟ وایي چې شعبه په شعبه ګرځېمې، ما ته وایي چې ورسه محرم دې راوله د باد غنه، او تقاوت هېڅ څه شی نشته دي. حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نوی سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو. هغه کسان چې په تېر حکومت کښې کار کړی دي موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کښې. یعنی دا دی چې هغه ښځې لکه ما غوندې چې په تېر حکومت کښې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کښې وم اوسېږم، ما ته نور د کار زمینه دوی نه زم شی دي. وایي چې د تېر حکومت چې ول بس ته بل ځي په خپل کار شي. نو د دې لپاره زیات اقتصاد دی، ټول خراب شوی دی په افغانستان کښې ټول شی. مخکې یو بیه ول، اوس د چنده هغه پیسې اخلي؟ که مخکې یو قطر غوړي موږ پنځه سوه اخیستل، اوس په زر اخلو. یا که هر څه دی، یعنی ګاز نه شروع چې پنځوس افغانۍ اوس په څه افغانۍ دي. نو ته فکر وکړه چې په یو کور کښې هېڅ نارینه نه یو ټول د ښځې همدغه معاش ښځې چې اخېستو دي دفتر نه او کور کښې مصرفوو هغه هم په بند کې رقم زندګي دې ده. او هغه کومکونه هم چې را ځي، کومکونه چې افغانستان ته را ځي، هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی وي په ښځې په پلس کښې نه نیسي، وایي چې اجازه نه شه د ښځو په سړیانو په قطار کښې ودرېږي، تاسو منتظر اوسېږي چې هر وخت محرم پیدا شي، او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نفو باندې ودرېږي. نو دا خو ډېر مشکل تمامېږي چې دا شیان.
بله، ډېر مننه مدینه جان، له موږ سره پر لاین پاتې سئ، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه فکر کوم چې جلالوف صاحب څه پوښتنه کوم. ښه. فکر کوم چې د مدینه احمدزی د تلیفون اړیکه له موږ سره قطع شوې ده. اوس به ورسو. زما همکار قادر جلالوف وایي چې زموږ دوهمه مېلمنه اوژې امیل له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. اوژې جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو نه مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسئ. اوژې جانې، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په افغانستان کې تر ډېره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی، د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د یوه راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه وایستل سي او همداسې مخنیوی له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالر پوری راکمېدای سي. پر دې موضوع باندې به ستاسې نظر هم واخلم. دا چې یوازې د ټول وضعیت چې ښځې له کارونو څخه بې برخې سوي دي، یوازې دا نه چې پر اشخاصو باندې پر کورنیو باندې تاثیر کړی دی، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصادي وضعیت باندې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. واقعا دغه پیسې ګیری چې
شوی ده تر دې به هم زیات وي. حالت بالکل یعنی یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس موږ په دې حالت کښې اوسېږو، خلک صرف په راډیوګانو کښې خبرې کوي، نارې پورته کوي، اما خلک همدا اوس د ولږې نه مري. دومره یو بد حالت حاکم دی یعنی اقتصاد خود یو ټولنې د هستی او د بقا لپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي لپاره خلک برخلیک لپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي، نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم زه جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه او تم نه لري. ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یم، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي، خلک خو په میډیا کې په رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت یې واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامني کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وږی وي، نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته یې نه اخلي. هېڅوک ته باور وکړه، زه د یو ثاني شاهد یم. په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې یو پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، او سړی راغی، دا یې ته یې نه چور کړو. بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. هله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یې چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دې ټولې ځان سره کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څه د ولږې ناغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي چې همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ را سره و، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي، مګر عملا هېڅوک لاسنیوی نه کوي. موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
بله، اوژی جانې، واقعا چې متاثر کوونکی وضعیت دی. که تاسې د خپلې وظیفې په اړه راته وایست، تاسې اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپله دنده مو له لاسه ورکړې ده؟ څنګه کار کوئ تاسې؟
بلکه خو جانې، زه په کور کې یم، او هېڅ امکانات نشته. د بیرون په ښځو باندې خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته. د نارینه و دپاره هم نشته، او د ښځو دپاره هم نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مهربانې دي، نیمایي برخه نه دي. موږ زیاتې تر نیمایي، موږ ډېرې ښکلې ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه. ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلي بانډو ته ځي هم لږه داسې حتی رسېدلې ده چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی وم، تر اوسه پورې زه مریض یم.
بلې، که تاسو خپل
دا تاوتریخوالی دی، دا باور وکړه. وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان، که په لفظي لحاظ وي، که په که فزیکي لحاظ وي، او که په رواني لحاظ وي، چې انسان متاثر کاندي. ته فکر وکړه، دغه بد اقتصاد چې هېڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هېڅوک نشته چې داسې د امید یوه خبره موږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بلې، تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ. تاسې که د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي، د هغه دپاره انتظار وباسي. حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي، د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره هم هغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي، موږ پورونه کړي دي، موږ چې څه پیدا کړو پور والا ته ورکړو، پور وایي په موږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، موږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وایي راځي دومره په شدت موږ نه هغه کوي چې پور مې راکړې، ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم، یا پور ورکړم، یا خپل ژوند پر مخ ویسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي، اوس په هغه اندازه نه شي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي. او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل، په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څوک واخلي اوس خوراک لور کړه نشته پیسې نشته نقدي پیسې نشته هغه چې څه لري کنه که ترکاری کری خصوصا زه لغمان ته تللی وم هلته ډېر ترکاري کرل کېږي هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي ترکاري په وخت خرڅ نه شي هغه ضایع کېږي هغه هېڅ شی حاصل نه راځي نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي ته باور وکړه چې ډېر سخته ده هېڅوک کته نه شي ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا میرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار روحي فشار په دې باندې دی ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیان ته ورکړي یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم یعنی کدا یو میاشت دوه میاشتې دوام وکړي دومره به مړې پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د ولږې د لاسه به خلک مري او سلاف بشي.
بله اوژه جانې مننه ستاسې د خبرو او د معلوماتو څخه واقعا متاثره کوونکی وضعیت دی. مدینه جانې ستاسې څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي له اقتصادي لحاظه؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورورانو په څنګ کې دا دفاتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر معاش د لږي حتی دا چې زیات وخت بادن وي خو دای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه نشته چې کار وکړو. که چیرې بیرته ارګانونه لکه سابق لوی څارنوالي وه حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور حتی دا چې او ځکه هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري ټول بېکار په کورونه ست دي. یعنی بیرته زموږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو هېڅ مشکل په ایجاب کې نه شته یعنی په ترس د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپلو پښو ودرېږو او موږ دې ته ضرورت لرو او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې که چېرته مذاکرو د لارې کېږي که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دې سره خبرې وکړي او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر کړو.
بله مننه مدینه جانې. اوژه جانې مدینه جانې خبره مو واورېدله. دوی یادونه وکړه چې ښځې په حجاب کې تلې پخوا هم او اوس هم دوی به دغه حجاب ته دوام ورکوي که کار د کار زمینه ورته برابره سي. ستاسو په نظر طالبان ولې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ ولې ورته وایي چې تاسو تر امر ثانی پورې سترګې په لارې سئ او موږ به تاسو ته بیا حال درکړو بیا به تاسو راځئ و کار ته؟ یعنې د دغه لامل څه کېدای سي؟ یو خدا دې چې دوی کده دوی څخه هم دغه پښتنه وکړو د طالبانو څخه. طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وشو ته د کار زمينه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو شې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې اوله دوره زما لکه نن لکه پرون یادېږي زه علمي غړی وم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې دوی ویلې چې مونږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو دا کوو هغه کوو یو دوه میاشتې مونږ لاړو مونږ ته حاضري به کښته کېده ما به چادري دغسې پس عمومي سړک په غاړه کې وړو داسې به پرته وم ما هغه امزاګانې مې کولې هېڅ زما وېرېږي واقعا. دوی ویل چې مونږ اجازه ورکوو اجازه ورکوو د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي پنځه کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي نه تاسو ته نور معاش دی نه تاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تېر کړو یو کار بل کار څومره سخته وه بیکاري کې مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تېر کړو او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي و تر کاره پورې ځي و کور ته راځي دا ناممکنه ده دا یو خیال دی دا محال دی دا ناممکنه ده د دوی کې زدیس دا استعداد نه ګورم. دوی دې دا زمونږ بانکي نظام دسم کې دا دی خو حداقل دوی امید خلکو امیدواری دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی. دوی په کورونو کې دي، معاشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تېرېږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هره ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي، ځکه دا حالت چې مونږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کار و، بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته؟ دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه، نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک میرمنې او نارینه حداقل په کار شي، ته په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وینم، یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي، دا تاسو داسې وایي، خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم، ما به څوک وشرمینه. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
بله، ډېره مننه. او جان مننه ستاسې د معلوماتو څخه، ګټورې خبرې مو وکړې. اوس هم زه غواړم چې د ځینو اورېدونکو چې موږ ته یې د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښي دي پر همدې موضوع باندې، هغه له اورېدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدي پر فیسبوک د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلی دی چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ ښځو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په چاره کې شذو ته ضرورت لرو. هغه کمالیمه وي، تبابات وي، پولیسی وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که شذو ته د کار اجازه ور نه کړل سي او خپل عایدات ونه لري، په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکي لیکلي دي محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د شذو څخه د دندو استل او نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې شذې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي، او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شذې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همدارز کامران مشال لیکلی دی چې وظیفه ما پخپل هم وظیفه له لاس ورکړې ده او هیله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوریدونکو تاسې د نور بس دی خبرونه واورید. په دې خبرونه کې زلمش سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ او د دوی څخه مو د دوی د خاطرو او ټول وضعیت په اړه باندې خبري واورېدلې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی. له خپلو میلمنو څخه ډیره مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
The hawala. زهر.